کی فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي، ځکه د دوی په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولای سو دې ته زمینه برابر کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادي جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حمله پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهه تیر شپه په ویلامیا کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیا کې ویلي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په ورستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولې، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونه داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سیشن به پورز د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې دیوی افراطی ډلې جیش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلاري ډلې شاوخوا دوه پر درېمه برخه جنگي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتانیاهو زیاته کړه جګړه دوی مرحله لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم د سیمې څخه د وسلوولو پاکول دي.
له ازادي ملمه
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملمه پروگرام ته شرغ لست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکشو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. پروگرام ته شرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني.
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله ده هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بې وطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي. خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله، دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي. هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدی شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعری دم یو څه کپخوانی شاعری راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعری وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیازوی و نو سمره چه مال وستیدی خو دورسته شایری چه دا تر دیره پوری که پیسدی سر رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شایری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوګې د بیکاری او د دې ستونزه ډېر راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي. خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 30 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته ټولنیزې نظې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کېدی شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کېږي او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو. نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو. کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په بڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کېږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل. مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خلې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ نو هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شیان شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي، ځکه چې هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل هغه وخت مشتون و تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي یعنې تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات سیاسي حالات دا اغېزمند.
بله نظر څه وی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به یو چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې د یوه ذوق خلک نه دي پکې زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته نو که چېرته کېدی شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ضعف د لوړولو دپاره اغېزمن وي
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت ساس په نظر څه دی
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم که یې خپور کړم نو وبې اخلي څوک که یې واخلي وبې لولي څوک خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی او کېدی شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي او کېدی شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې ووایي چې الله تعالی هغه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یو ټولنه په بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول
نظیر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه یې هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغې کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله او نسل وسلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونهشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کېږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا دی چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو را سره شریک کړل.